The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلام علیکم قدرمن اوریدونکو یو واری بیا ستړی مسې دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 28مه نیټه ده وخت سو دی په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جولای د میاشتې 28مه نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي په مراګرزوم د مهمو خبرونو سرچکو ته ټاکل شوی چې ستره محکمه به نن د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د اداري فساد په اړه د پاناما رسوایی په قضیه کې خپله فیصله ورکوي. پولیس وایي د سترې محکمې شاوخوا سیمو کې په لوړه کچه امنیتي تدبیرونه نیول سوي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د ریاستونو د وزارت د کمیټې غونډه یو ځل بیا ځنډول سوې. د قبایلي سیمې د پارلمان غړي وایي که د اصلاحاتو قانون زر منظور نه سو نو په احتجاج به لاس پورې کوي. او په ګرد د نړۍ کې نن د ژړې د ناروغۍ ورځ په داسې حال منزل کېږي چې 315 میلیون خلک په ټوله نړۍ کې په دغه رنځ اخته دي او پاکستان کې هم د روغتیا چارواکي وایي د ژړې ناروغۍ د وبا په شکل خپره شوې. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان ستره محکمه وایي نن د جمعې پر ورځ به د پاناما رسوایی په اړه د قضیې فیصله ورکوي. د سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د سپریم کورټ 15 کسیزه ډله به نن د پاکستان په وخت د غرمې 11:30 بجې خپله فیصله اوروي. د پاناما رسوایی په اړه د سترې محکمې په امر جوړ سوي د پلټنو ګډې ډلې د وزیر اعظم یا نواز شریف او د هغه د کورنۍ د اداري فساد او بډو رشوتونو او په خارج کې د جایدادونو د اخیستو په اړه خپل رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې دکړ چې پکې ویل سوي دي د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ په آمدن او خرڅ کې ډېر زیات فرق دی. په عین حال کې د اسلام آباد د پولیسو مشر ویلي په دې مهال د امنیت ساتنې لپاره یې په لوړه کچه اقدامات اخیستي دي. د قبایلي سیمې د پارلمان غړي وایي که چیرې هلته د اصلاحاتو لړۍ پیل نه سوه نو احتجاج به کوي. د خیبر ایجنسۍ څخه د پارلمان غړي حاجي شاجګل افریدي ډیو ریډیو ته ویلي ټاکل سوې وه چې د پنجشنبې پر ورځ به د سیفران د کمیټې په غونډه کې په اصلاحاتو خبرې وسي، خو دغه غونډه د کمیټې د مشر چې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې غړی دی د ناروغۍ له امله وځنډېده. د قبایلي سیمې د پارلمان غړو د پنجشنبې پر ورځ د قومي اسمبلۍ له سپیکر ایاز صادق سره هم ملاقات کړی او هغه باور ورکړی چې د جولای په 1 نیټه به د کمیټې غونډه راوبلي. نن په ټوله نړۍ کې د ژړې د ناروغۍ ورځ لمانځل کېږي او د روغتیا نړیوالې ادارې غږ کړی چې تر کال 2030 پورې د ژړ او تور ژړې د ختمولو لپاره دي په لوړه کچه ګامونه واخیستل سي. نړیواله اداره وایي د ناروغۍ 315 میلیون کسان اغیزمن کړي او کال 2015 کې تر 14 لک زیات کسان وژلي دي. هلته په پاکستان کې هم د روغتیا چارواکي وایي د ژړې رنځ د وبا بڼه اخیستې او نږدې 1.1 کروڑ کسان په دغه ناروغي اخته دي. د دوی په وینا پاکستان کې هر کال شاوخوا 2.5 لک کسان په ژړې اخته کیږي. په داسې حال چې صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې وروسته هم هلته د امریکایي ځواکونو د پاته کولو لپاره علتونه لټوي، امریکایي چارواکي په سیمه کې د ثبات په لارو چارو او د سولې په خبرو باندې غور کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر ریکس ټیلرسن د جګړې د پوجي حل طرفداري نه کوي او د دې پر ځای د کابل حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې غواړي. د وزارت ویاند وای د بهرنیو چارو وزیر د سولې پروسه پیل کولو لپاره هڅې کوي. د امریکا سینټ د روسیې، ایران او شمالي کوریا په ضد د نوي بندیزونو لګولو قانون منظور کړی او اوس به صدر ډونالډ ټرمپ ته د هغه د منظوري لپاره استول کیږي. سینټرانو په ډیر واضح اکثریت یعنی د دوو په مقابل کې په 8 رایو سره د دغه قانون منظوري ورکړه. ایران د پنجشنبې پر ورځ اعلان کړی چې وخلاته د راکټ له لارې یو سټلایټ په بریالیتوب سره لیږلی دی. د ایران سرکاري ټلویزیون ادعا کړی چې سیمرغ نومي راکټ له لارې 2.5 کیلوګرامه دروند سټلایټ له مځکې څخه 1500 کیلومتره پورته لیږلی، خو د راکټ د وزن په اړه یې څه نه دي ویلي. د امریکا په مشرۍ کې د داعش ډلې ضد ائتلاف په شام کې د یوې ځایي ډلې سره خپلې اړیکې پرې کوي. د ائتلاف یو ویاند ویلي دغه ډله د داعش په ضد د جګړې پر ځای په نورو فعالیتونو اخته ده. او د ترکیه پارلمان په ضابطو کې د یو شمېر داسې بدلونونو منظوري ورکړی چې انتقاد کوونکي وایي هدف یې د مخالفو ژغونه نور هم تړل دي. د بدلونونو کې د پارلمان د سپیکر له دریشي څخه نیولی بیا په یوه قانون باندې تر وخت پورې هم ډېر څه دي. د نوي بدلون لمخې د پارلمان هغه غړو ته به هم سزا ورکول کیږي چې ځینې ځانګړي ټکي کاروي. په دغو کې کردستان یا کوردي ایالت غوندې ټکي هم دي چې اوس ورباندې بندیز لګول سوی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د غلو کتر من اوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی اصله کسرنګه چې موړان دی واردل. د پاکستان ستره محکمه وینند جمعې فروز به د پاناما رسوای په اړه د قضیه فیصله ورکوي. د سترې محکمې په یو اعلامیه کې ویل سی چې د سپریم کورټ 15 کسیزه ډله به نن د پاکستان په وخت د غرمې 11:30 بجې خپل فیصله اوروي. په دې اړه نور تفصیل په تیر خبرونه کې په اسلام آباد کې د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان څخه پوښتلی یو ریبیا اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
تیر شپه د ایران د سپریم کورټ د اصلاح طرف نه جاری شوی دا او په دې کې هم مزید تفصیل نه دی لیکل شوی. دا لیکل شوی دی چې کوم د فیصلې نمبر دی د وزیر اعظم د قانون په حق لا پاناما سکینډل په حق لا چې کوم جی آی ټی خپل رپورټ جمع کړو نو دا هی فیصله بنن دی یو لسنی مې وځي او ربي او تاسو ته یاد دی چې کله د جی آی ټی جوړېدو نو وړاندې سره مکمې کم پنځه کسي د لارج بنچ د دې قضیه او رنه کوله پنځم را کاځن به نن نه فیصله کې موجود وي. د جی آی ټی چې کوم رپورټ او رنه وا هغه د کسي د بنچ کوله او نن به په دې کې دوه کاځن نور هم شامل وي چې د یو په کې جسټس آصف سعید کوسا دی او بل نوم جسټس گلزار دی. تاسو ته یاد دی دا دوه هغه کاځن دي چکله د وزیر اعظم پر ضد فیصله راتله د هی پانام سکینډل کې نو د دوه کاځیانو اختلافي نوټ لیکلی او دا ویلی وو چې آرټیکل 25 کم چې پاکستان کې د صادق او امین په حق لدی نو دې دا ویلی چې وزیر اعظم په دې باندې پوره نه راغلی. البته د باقی درې کاځیان چې کوم جسټس گلزار او سید ازمت او یو بل قاضی جسټس اعجاز الحسن دوی دا خبره کړې و چې نه وزیر اعظم ته وزیر اعظم پر ضد د یو شریک حقیقتي کمیټې له جوړ کړی شي شاهد دي مزید تحقیقات وکړي. د جی آی ټی چې کوم دی خپل رپورټ د میشت لسم نیټه باندې جمع کړی او بیا یې وشتمه نیټه چې کوم اورنه په دې باندې شوی ونو دا فیصد سره ماځین نه پوښتنه کړو چې نن به اوروي.
او اورنګزیب خان څه انتظامات سوي دي هم په دې محل چې دا فیصله اورول کیږي د امنیت ساتنې لپاره؟
بالکل کاغذ صاحب د تیر شپه د ستر محکمې رجسټر لخوا د نوټیفیکیشن چې کوم دی اعلانیه د ناوخته جاری شوی و یعنی هغه دفتري وختونه نه وو. نو هنه سمدستي په اسلام آباد چې کوم پولیس دی دوی خپل کې یو مهم غونډه کړې ده. اسلام آباد کوم ځای کې چې ستر محکمه د دې تر رزون ویل کېږي دلته نور مهم ودانه هم دي نو دې ته د عام خلکو داخله چې کوم دا هي بالکل بند کړې ده. ستر محکمه تم صرف خلک لري چې کوم چې ستر محکمه ته بدن نزي چاهي ته د ستر محکمه لستر خصوصي اجازه نامه ورکړي. د غشن سیاسي ګوندونه کوم چې بده مقدمه کې د وزیر اعظم پر ضد دي د هي مخالف دي چې درخواستونه ورکړي د هي د هم ویل شوی دي چې ستر محکمه ته بیا واز دي د ګوندونو مشران نزي او ځان سره به د ګوند نور غړي یعنی کوم چې دوی ورکران ورته وي سیاسي کم کسان دي هي نه راوړي. د دې ترڅنګ ستر محکمه خوښ ځغن کار هم لګول شوی دی نه یوازې پولیس بلکې رینجرز او د اف سی کم کسان چې دي هغه هم ودرول شوی دی. دغه شان اخباري چې کوم نمائندگان دي صحافیان دي هغه ته هم ویل شوی دی چې تاسو په وخت باندې راشي او خسر په صحافیان ته اجازه دي چا چې پرون د دې خصوصي اجازه نامه اخستل دي. نو په ظاهره خو دې نه وړاندې جسونه کوي اورنه جی آی ټی شوی دی او وخت هم حفاظتي تنظیمات ډیر زیاتو خوس خوستر محکمه فیصله محفوظه کړی دا نو دینه دا ښکاری چې یا به د وزیر اعظم په حق کې دا فیصله راځي یا د خلاف راځي لګنن به حتمی فیصله وي. نو نن د سکیورټی تنظیمات د نورو ورځو نه ډیر زیات دي.
اورنګزیب خان لکه څنګه چې تاسو وویل چې نن حتمی فیصله ده یا به په حق کې وي یا به په مخالفت کې وي د حکومت امکاني دریز څه کېدلی شي؟
کاکر صاحب حکومتي وزیران خو دي هغه وزیره دا خبره کوي چې ستر محکمه څه فیصله او قدري ته قبول وي او تیر ورځ تاسو ته یاد دی چې کورینو سره وزیر هم چې کوم یو د حفظان نه ډک خبري کانفرنس کړو و چې کوم یې وزیر اعظم نه راهي ګیلې وي هغه هم وزیر اعظم ته دا مشوره ورکړې وه کستر محکمه د دې خلاف هم فیصله وکړي نو باید چې دا فیصله ومني او صبر نه کار واخلي او چې کوم ورځ باندې جایتي خپل رپورټ ستر محکمه کې جمع کړو نو د وزیر اعظم لور مریم نواز چې یا حکومت کې سمه مهمه څوک نه لري سوازه څوک نه لري خو اهمیت دې زاد دې چې وزیر اعظم دور ده او دا ګون ټول معاملات چې دي هغه ګوري نو اې د خو یو ټویټ راغلی و چې هغه کې دوی د جی آی ټی د رپورت چې کوم دا په سخت ټکو کې رد کړو دا څنګه چې وزیر اعظم هم کله جی آی ټی ته وړاندې شو نو هغه په سدي میډیا سره خبرې کوي نو هغه کې هم دي د جی آی ټی باندې ډېر زیات خفګان څرګند کړو نو پاکستان مطبوعات کې وی خپل جاهی کم ناګیدین خپل په پروګرامونو کې کینولیو نو هیدا یره سرګنده کړی دا کچر وزیر اعظم خلاف دا فیصله راځي نو کې دي شي چې دوی دا فیصله احسن اونم نيته چې دي ته منل وکړ دي هغه ځکه چې د نوراند هم په تیر حکومت کې دا واکمن پاکستان مسلم لیگ باندې دا تور لګول لګیدل شو چې دوی په سره ماکمه باندې برید کړو او دوی باره کې دا یو عام رائے ده د پاکستان په سیاسي حلقو کې چې عدالتونو احسن احترام نه کوي څنګه چې د پاکستان نور سیاسي ګوندونه کوي
ډیر مننه اورنګزیب خان صاحب او د ځان خیال ساتي کور مو ودان مننه السلام علیکم د وایس امریکا ډیبریډیو سره نه خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه خبرږي استا او اوس هم د کبایلی سیمه په اړه یو بل راپور چې د هغه سیمه د پارلمان غړي وای کچيري هلته د اصلاحاتو لړۍ پیل نسوه نو احتجاج وکوي د خیبر جنسي څخه د پارلمان غړي حاجی شاجګل افریدی ډیبریډیو ته ویلي ټاکل شوی و چې د پنځشنبه پر ورځ د سیفران د کمیټې په غونډه کې په اصلاحاتو خبره وسی خو دغه غونډه یو ری بیا ځندېدلې ده ارشد محمد دربندی نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي
د خبر ایجنسی نه پارلیمان غړی شاجګل افریدی وای تیر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره د قبایلی علاقو اصلاحاتو په اړه لیدلې دي شاجګل وای د قومي اسمبلی سپرانس ټینډینګ کمیټې به نن یعنی په 8 جولای په اصلاحاتو باندې خبرو د پاره غونډه را بلله خو د کمیټې چیرمن د ناروغي لوجې د 18 جولای پورې وزندول شو شاجګل وای کده سپران کمیټې غونډه روستو د خبره ثابتې ده ګنې چې اصلاحات نور هم زندگی نو د احتجاج اعلان بکئی
په دې سیشن دوران کې موږ صدا سي خبره مان سراله چې را موږ یقین وي چې دا کار کیږي او د تکل کیږي نو موږ لایمل جوړو موږ په دې سیشن دوران کې پیښ راغړو او ممکن را چې په دې سیشن دوران کې موږ احتجاج کول ورکو موږ اسلام آباد ته راشو اسلام آباد بند کو او تر هغه پورې بند وي چې تر کومه پورې موږ د یعنی امندمنت لوي شو موږ ومغه شاندې پاکستانيانو تسلیم شوی چې څنګه د اسلام آباد او کراچي او لاهور او د پېښور پاکستانيان دي
د قومي اسمبلی سپیکر سره ملاقات کې شامل ساجد حسین توري وای د سپران کمیټې په غونډه کې به د اصلاحاتو په بیلابیلو اړخونو بحث کیږي او پر رواج اکټ او نورو نقطو باندې به د پارلیمان غړو اتفاقی رائے جوړي ساجد حسین توري وای حکومتي ګوند او اتحادیان نه غواړي چې قبایلی علاقو کې اصلاحاتو شي
حکومت اتحادیان دی مولانا فضل الرحمن اچھا ڈیزائن دے اور پرائم منسٹر پخپل ہے نواز شریف کو اس قلم میں غوڑی منگ کو دے خبر پی گو وہ دیا منگ جائی سے وہ اس کم پاناما سٹارٹ دے اور پاناما کی مطلب ہے تو اسے خپل آگا سی سے حکومت پوزیشن دے مطلب گرڈ ورڈ پوزیشن دے دیو جی نمونگ دیو جی نصب بروخل سے پاناما ایشو ختم شنے منگ پل تحریک کو منگ پری گو دی طول قبائل مطلب بقیدہ بدوری کو او کوبایل ته بدا خیز زمون پاکستان کی سے اس کرتے مون پاکستانیان غنی کنے غنی ولی من غنی
ساجد حسین توری زیاتوی د سپران سٹینڈ کمیټې مشر تعلق د جمعیت علماء اسلام ګوند سره ده کوم چې د اصلاحاتو مخالف دی ساجد حسین توری وای دوی به د اصلاحاتو د پاره خپل اقدامات جاری ساتي او قبایلی ولس سره کړي وعده به پوره کړي ارشد مومن وایس اف امریکا دیور ریډیو شبقدر
د واسف امریکا ډیبر ریډیو ته وژیا ساکتر منوریدونکو او سمزو د پاکستان بلوچستان ایالت ولورته چیرې چې په سردی شرګوټی چمن کې په اورستیو ترګر بریدونو کې کوي خواته د پولیسو مشر وجل سوی ځای خلګ هم وجل سوی له هغه ورسته امنیتی ادارو د کوټې او چمن په لوی لاره یو شمیر امنیتی پوستې جوړې کړې دي او ځایي خلک ګیلمند دي چې د دغه امنیتی پوستو له جوړولو څخه د دې په مشکلاتو کې نور هم زیاتوالی راغلی دی او غوښتنه کوي چې دغه امنیتی پوستې دي لرې کړل سي. تفصیل نعمت الله سردی په دې رپورت کې راکوي.
د چمن سرحدي ښارګوټي ځایي خلک وایي په ایالت په خاصه په چمن او شاوخوا سیمو کې روان د ترګري د بریدونو پس څه چارواکو لخوا په سیمه کې د امنیت ټینګولو دپاره نوي ګامونه اخیستل، خو دوی چمن د ایالت د ستر ښارګوټي سره مشلونکې لویه لاره باندې په چک پوسټونو کې اضافه کړې ده چې د موټرانو او د خلکو انټري یعنې رجسټریشن عمل یې شروع کړی دی چې ودې ته سخت مشکلات ورپېښ دي.
دا شاه په ژواک نوم دی. په چمن کې یو نامنی راځي، یو پیښه راځي، دی دغه کسات د جنجرانو د چینو پر زیاتوالي باندې راولي، د عام ولس ډیرو تکلیف سره مخامخ کوي. معمولي معمولي شیان ورسره یغه جن شو کوي او د شناخته کارت په نامه من خلک ذلیلوي، خلک بالکل سفاره سه بیزاره کوي. نو دا د غندنې وړ عمل دی چې ملي شک وایو کوي. موږ د لوړو چارواکو سره موږ دا خواست کوو، غوښتنه کوو چې د خدای لپاره موږ د دې وطن خوشحالي غواړو، د ملیشي قواو دي پایبند سي له دغه ناوړ عمل دوی لاس واخی.
نو صادق کارزوال دی د شتګرد دلته نورې پراخ لارې هم لري چې پراغه پراخ لار وباندېږي، خدا لارې د شتګردانو نه دي. دا یو چې نم را ګرځولای سي صرف دی د خپل مفاده لپاره یا د هغه د شتګردانو باندې د سترګو د پټېدو لپاره دی. دا سی یو کردار ادا کوي چې دی دغه روډ باندې چې کم مازس خلک رواني، کم سپاریان رواني، کم مسافر رواني، هغه ته تکلیفات پېښي یا چا د کور د لپاره په یو ډکه کې یو سامان وسره اخستی یا په ټرک وسره اخستی او پراغه باندې د خپل پتیزن وصولې. نو دا چې دی کینن دا ډیر ناوړه کار دی، موږ د دې غندنه کوو.
زما نوم شراب الدین دی. د بارډر دروازه دایش بند ده، هیڅ څوک نه دی خو شې وړی شي نه دا خو شې را وړی شي. ولار سره پر توبه څک زیر سالیسون باندې اغه سمګلینګ شروع دی. زموږ د چمن او د کوټي چې کم مین روډ دی پر دې باندې ډیر چک پوسټونه لیدل دي. د چمن معزز شاریان جو راځي او دی داغه بیزتی کوي. موږ د دې په کلکه غندنه کوو چې دا چک پوسټونه دي ژر تر ژره پورته شي.
خو د خلکو ته ورپېښ دغه مشکلاتو په حق له چې کله دلته د ملیشیا ځواکونو د سمې زویان څخه وپوښتل، خو هغه وویل چې دغه چک پوسټونه و خلکو ته د امن ورکولو دپاره جوړ کړل سوي دي. په سیمه کې د ترګري د بریدونو ویره ده، عادي خلک دي د چارواکو سره همکاري وکړي. خو د حکومت دغه دریس تر څنګ عادي خلک وایي چې ترګر هیڅکله هم د دغه لوی لارو څخه تګ نه کوي. نور لاری ډیر دي خو پر هغه چارواکو سترګې پټي ساتلې دي. دغه چک پوسټونه یوازې د عادي خلکو د تنګولو لپاره جوړ کړل شوي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د وایس اف امریکا ډیوری ډیو ده. نن په ګرد نړۍ کې د جړی د ناروغي ورځ په داسې حال منزل کېږي چې د ناروغي څخه 315 میلیون کسان په ټوله جهان کې اغیزمن دي او کال 2015 کې تر 1.5 لک زیات کسان وژلي دي. د وایس اف امریکا یو رپورټ درته سمینه احسان وړاندې کوي.
د ملګری ملتونو د صحت عالمی اداره ورلد هیلث ارګنایزیشن یا WHO تر مخه په کال 2015 کې د نړۍ 315 میلیون خلک د زیړی د بی او سی قسمونو د جراثیم نه متاثر شوي چې پکې 1.4 میلیون خلکو ژوند له لاسه ورکو. اداره وای تر کال 2030 پورې اولسی ژوند ته د خطر د دې ناروغي د 90% پورې مخنیوي ممکن دی او تر د 15% پورې د زیړی د مریضانو د مرګ هم مخنیول کېدای شي. مامورین وایي داسې کېدل هله ممکنه ده چې د نړۍ ملکونه سیاسي اراده ولري او د دې مرض د نوغې وستلو دپاره په ضروري وسیلو پیسه ولګي. ماهرین وایي د هپټایټس د بی او سی وبا مخنیوي د ماشومانو د ویکسینیشن په ذریعه ممکنه ده. د زیړی مرض د افریقا او د بحر الکاهل د غربي ساحل سیمې زیاتې متاثره کړې دي. د WHO د ایډز او د زیړی د مخنیوي پروګرام مشر ګارډ فریډ هنسشیل وای زیړی په علاج کې ډیر پرمختګ شوی دی. وی او ای سره خبرو کې هغه وویل تر وسه پورې د زیړی سډیر ښه علاج موجود نه وو، خو اوس ښې دوایانې بازار ته راغلي دي.
نیو ډراګز کیم ان د مارکیټ دیټ ار ریلی فانتاستیک ډراګز دیټ هاف ویری لیمیټډ ساید افیکټس فریډنسیل
وای د دریو میاشتو د پاره د دوا خوړلو په ذریعہ 95% مریضان صحت یاب کېدای شي، او که څوک په ړومبي ځل دوا په استعمال صحتمند نه شي نو متبادل علاج ولټول شي. هنسچیل وای د دې انقلابي دوایانو په لاره کې د دې زیات قیمت هم یو خنډ وو چې پر مخ ته تلونکو هیوادونو کې 74,000 ډالره وو، خو دا 280 او 280 ډالرو ته راکم شوی دی. په نړۍ کې د زړې ښکار 80% خلک په 28 هیوادونو کې میشته دي، چرته چې څېړنې ښایي د دې مرض د خاتمې دپاره کوششونه تند کړی شوي دي.
سم په دې اړه چې پاکستان ولوري ته چیرې چې د روغتیا چارواکي وایي د جړی رنز د وبا بڼه اخسته ده او نږدې 1 کروڑ یا 1 میلیون کسان په دغه ناروغي اخته دي. د دوی په وینا پاکستان کې هر کال شاوخوا 2.5 لک کسان په جړی اخته کیږي. تفصیل حمیدالله له پېښور په دې رپورت کې راکوي.
د هیپاتایټس یا د زړی بیلابلو قسمونو دا وخت پاکستان د وبا په شان رانیولې، او د صحت ماهرین وایي د چین او پاکستان د زړی د رنځورانو شمیره یو امر ده. د پاکستان هیپاتایلوجي ټولنې صدر ډاکټر جاوید اقبال فاروقی وایي هر کال په لکونو خلک د زړی د رنځ ښکار کیږي، او د رنځ ښکار نامعلومه خلک د دې رنځ په خورولو کې ډیر خطرناک دي.
یو کروڑ کسان داسې دي چې هغوی ته د هیپاتایټس بی یا سی مرض شته، یا هغوی ته پته ده یا هغوی ته پته نه ده. څومره پورې موږ د 1 کروڑ تعداد زیرو ته نه راوستی دا موږ نشو بچ کولی. نو څنګه به کوو؟ دا علاج پکار دی. که چاته پته نه نو هغوی ته به موږ دا ټیسټ کوو که هغوی ته هیپاتایټس بی یا سی مرض وي، هغه علاج پکار دی. پاکستان کې اوسه پورې دا معلومه شوې ده چې تقریبا 2.5 لک کسان هر کال دې پول ته راځي، او دې نه تقریبا 1 لک نه کم کسان 50 یا 70 زره کسان په علاج باندې وزي. مطلب دا شو چې ټیم سره سره دا پول زیاتیږي کمیږي نه.
د جمعې په ورځ په نړۍ کې د زیړی د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي، او د دې رنځ ډاکټر صلاح الدین وایي په وروستنیو میاشتو کې د زیړی د علاج طریقې او دوایانې بدلې شوې دي، او اوس انجکشن نه لګول کیږي او یوازې د دریو میاشتو لپاره مریضانو ته ګولې ورکول کیږي.
ډیر د افسوس خبره ده چې دې کې ورکینګ کلاس چې کوم ده کنه هغه افیکټ کیږي چې کم تقریبا 20 کالونو والی تر 50 کالو پورې یا 55 کالو پورې. هیپاتایټس مریض کې دوه لپاره دا ضروری نه چې تا استا جګر چې کوم ده کنه ختم شي، خو هیپاتایټس مریض کې دوه لپاره دام ضروری ده استا وینا کې هیپاتایټس جراثیم شته کنيستا. مریضانو تعداد چې کوم ده کنه چاینا او د پاکستان کې یو شان اوس ګولې راغلي دی. ګولو علاج هم چې کوم ده کنه یو خارزان ته پاکستان کې نسبت د امریکا نه امریکا کې 1 کروڑ باندې هغه علاج کیږي، نو پاکستان کې 1 لک باندې پاسیبل دی. ا دوی ما خبر دادا چې اوس بجای د دې چې شپږ میاشتو ستنی وي اوس درې میاشتو کې ګولې دي، او درې میاشتو کې دا الحمدلله دا مسله چې کومه ده کنه دا ختميږي مایزان.
ډاکټر جاوید اقبال فاروقی وایي د پریوتی معیار د اوبو او خوراک سره دا مرز خوريږي، خو وایي اوس هم د وین انتقال او د جراحه استعمال شوی اوزار د رنز د خوریدو ډېر غټي وجې دي.
په وینې په ذریعه باندې دا بل مریض ته لګي. پاکستان کې دا معلومه شوې ده چې ټوله غټه وجه د بی او د سی جی ڈی د یو مریض نه بل مریض لګېدلو ستنې دي. چا په یو کال کې لس نه زیات ستنې لګولې دي هغه ته د چانس ډېر زیات دی. دومره چې دا وینې ټرانسپ لګول دي، او درې مچې دا د اسپیټال جراحه ده، د حجام دکان دی، او د پسړک په غاړه چې کوم ناستي او کوم د غاښونو علاجونه کوي دا ډېر غټه وجه ده.
د چین او پاکستان د آبادی د فرق په مطابق د دوانو هیوادونو د زیړی د مریضانو شمیره توله کېدل که د پاکستان د پاره د خطر او د صحیح محکمو د پاره چیلنج دی، خو اوس په چین کې د دې رنز د مریضانو شمیره را کمیږي، او پاکستان اوس هم هر کال د زیړی په لکونو نوي مریضان شماري. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست که درمن اوریدونکو، او اوس هم یو بل راپور چې په یروشلم کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو ترمنځ بیا تازه نشته سوي دي. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې. د اقصا په مسجد کې د فلسطینیانو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې سوي. د غزای ته یهودیان ټمپل ماونت وایي، او د یروشلم په زړه ښار کې دی. د نښتې له هغه وروسته وسوي چې اسرائیل د امنیت اخیری اقدام هم بیرته لری کړ، او فلسطینیان د دوو اونیو له بایکاټ وروسته هلته ورغلل. اسرائیل د عرب وسلوالو للاسه د خپل دوو پولیس مامورینو لوژنې ورسته هلته امنیتی دروازې او کیمرې لګولې وې، خو له دې څخه د فلسطینیانو مظاهرې راوپارېدې. فلسطینیانو دې اقدام ته د مسلمانانو د سپکاوي ګام ویلې او په اسرائیلي تور پورې کړ چې د اسلام د دریم سپېڅلي ځای کنټرول اخیستل غواړي. دوی تر اسرائیلي امنیت لاندې ماجد ته ننوتل پرېښودل او په کوڅو کې یې د عبادت احتجاج شروع کړ. تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ داسې ښکارېده چې د اسرائیلي رعایت څخه به وضع آرامه سي.
وارجو ان تكون صلاه الظهر ان شاء الله هذا اليوم هي الصلاه الاولى في المسجد الاقصى المبارك بعد كل هذا الالم.
دا په یروشلم کې د مفتي محمد حسین جاغو چې ویلې د اسرائیل لخوا د امنیتي آلاتو د لری کولو اقدام د اطمینان وړ دی، خو دا ګام د نشته د یوې بلې لړۍ د پیل کې دوه په مخنیوي کې ناکام سو. غټه ازموینه به د جمعې پر ورځ وي کله چې په زرهاو فلسطینیان د عبادت لپاره د اقصی مسجد ته ورسي. د امنیت ساتنې لپاره به په زرهاو اسرائیلي پولیس او عسکر ځای پر ځای وي.
אם יש כאלה שינסו מחר להפר את הסדר, שלא יהיו מופתעים, שיהיו גם נפגעים במהלך האירועים שיהיו מחר.
دا د یروشلم د پولیسو مشر یورم هلوی وو چې په فلسطینیانو یې د سول ساتنې ژغ کړی او خبرداری ورکړ که چیرې بیا تشدد رامنځته سو نو سخت جواب به ورکوي. دا د وایس اف امریکا ډیوی رادیو ده. په خیبر پښتونخوا کې حکومت د پشکال په موسم کې د څارو د حفاظت لپاره د ستنو وهلو یو پروگرام شروع کړی دی. تفصیل راکوي حمید الله په دې رپورت کې.
د لایف سٹاک یا د سارو د محکمې لخوا سارو ته د حفاظتي کو دغه مهم دا وخت په ټوله صبح کې شروع دی. د سارو ډاکټر او د چارسدې د سارو د ضلعي هسپتال مشر ډاکټر خاد الله وایي دا وخت د سارو دوه غټې بیمارۍ د پشکال او پرخې ورېدو له وجې راتلی شي. د ګلګوټې او ټوپکې دغه بیمارو د مخنیوي د ټیکو سره سره سارو ته د چنجو د ختمون دوایان هم په دې کمپاین کې ورکول کیږي.
ګلګوټو شو دغه شپ بیمارې شوې نو په دې کې بیا هغه زر مړ کیږي. زمیندار رونو چې دا پیو کې لک شانتې خواري ډاکټر سره په وخت ملو شي پروغمنه باندې زما زمیندار رونو تر افاسته چې پروغمنه باندې به دا بیماری کوي. په بیماری کې بیا اثر نه کوي.
په کمپین کې خلک خپل څاروي په تحصیل او ضلعي سطح د سارو روغتونونو ته هم بوتلی شي او په کلو او بانډو کې خپل څاروي یو ځای ته راویستلي او بیا دغه مرکز مشر یا کوم ډاکټر ته د ډیکو دپاره د راتللو ویلي شي. خو ډاکټر حاد الله وایي ټیکې په روغمنه ورکول ضروري دي.
څاروي هم دلته راوستي شي او مونږ طویل هم شي مونږ په خپل هم درتلی شو. زموږ ټیمونه ګرځي په علاقه کې په خپل هم درتلی شو. ستاسو څارو ته به هغه ټیکې لګوي انشاءالله. بالکل جی. او رابطه ترې کوي ټولو سره تقریبا نن سبا خو هر یو سره ډاکټر صاحب چې څوک څاروي ساتي دا یو نیم ډاکټر نمبر وسري هغوی ترې په وخت وي. او بیا زه یو ځل بیا ویم چې په روغامنه به دا وي دا روغ څاروي ته به لګي بیمار څاروي ته نه.
ډاکټر حدالله زیاتوي ډیر مال ساتونکي خپلو سارو ته د ټیکو ورکولو نه یریږي او وایي په ټیکو ورکولو کې هیڅ بدیت نشته دی. د چارسدې د رزړ وکیل خان خپل ساروي اوس میرې ته د خرڅ لپاره ذکر اوستي چې دی وایي بیمارو یې په گاونډ کې پر وستو کې ډیر ساروي وجلې دي.
د مرض لپاره ټوپکې لپاره د تبې لپاره داسې قسم قسم مرضونه ګوره ګل پر روز منګه یو غاره پرې وته اکدم بس چالو شو او بس لالم کړه سوداګر غواوه غریب وو بیا پاګه الکم څه چالو شو. نو کومنګ دا مشورې کولې د ډاکټرانو زو خبو هو منګ وی لا شو ني چې لا شو هغه خبره چې کمپیوټر له دوی راکی لا ګولې راکی لا پونې راکی ودا یو سه او دې سره بخشي زمون خو په نور نه پیګو.
دا ټیکی او دوایانې اکثر کروندګر او مال ساتونکو د بازار نه اخلي خو ډاکټر حاد الله وایي دغه دوایانې اکثر بے اثر زکوي چې سمبالښت یې سم نه وشوي. حمید الله وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټیلی ویژن په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د قدر منو اوریدونکو تاسو درې ساته سهارنۍ خبرونه واوریدله. په یو څو شیبو کې هم دا خبرونه سرته رسیږي خو د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 9 بجې به یو ربیع از موږ هم کاران له تازه خبرونو رپورټونو او له مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. ډیوی ریډیو اوریدل مه هیروي. اوس به هم دغه څپو د مشال راډیو خبرونه اوري تر څو زه قربان سي رحمت کاکړ سره د پروډوسر صدقه جان اجازه غواړم. د خدای پامان او تل خوشاله سرلوړی او بریالي اوسئ.